افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوری هرکلی کوم. وابه چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نن څخه په کابل کې پر موټر سایکلونو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې چارواکو نن وویل چې د کورونا ویروس له امله دوه کسان مړه شوي دي. او د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په جرمني کې د امریکا پر تاسیساتو د حملو پلان جوړ کړی و نیولي دي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت لنن څخه په کابل شار کې پر موټر سایکلو بندیز لګولای دی. دا پریکړه په کابل کې د ترهګرو بریدونو، هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره شوې ده. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر پرون ولیکل چې داسې تخریبي کارونه د موټر سایکلو په وسیله کېږي. له دې امله پریکړه وسوه چې خلک په کابل کې پر موټر سایکلونو له سپرېدو او تګ راتګ منع شي. په کابل کې یو شمېر رستورانتونو ته چې تر اوسه به یې له خلکو فرمایش اخیسته او د خلکو کورونو ته به یې ډوډۍ وروړه، ویل سوي چې کارکوونکي یې د دې کار لپاره پر موټر سایکل تګ راتګ نشي کولای. په ننګرهار کې چارواکو نن د کورونا ویروس له امله د دوو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو وګړی د کابل او بل د پکتیا و، خو دواړه په ننګرهار کې اوسېدل. خوګیاڼي ویلي چې دواړو د کورونا په ویروس ترخته کېدو مخکې د شکر او زړه ناروغي درلوده. په ننګرهار کې تر اوسه د کورونا ویروس لس مثبتې پیښې ثبت شوي او څلور تنه له دې امله مړه شوي دي. په هرات کې هم د عامې روغتیا رئیس محمد رفیق شیرزي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو اتیا کلن سړی د کورونا ویروس له کبله مړ شوی دی. په هرات کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 306 ته رسیدلې دي. د هرات والي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به سبا پر خلکو لګېدلی ګرځبندیز لا شدید شي. د سرپل والي وایي چې 40 میلیونه افغانۍ به د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د طبي وسایلو د اخیستلو لپاره ولګوي. عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت 40 میلیونه افغانۍ سرپل ته ورستولې دي.
20 میلیونه افغانۍ
به ولایت سره دا وایي موږ به د کورونا ویروس لپاره ضروري طبي مواد ور باندې واخلو. آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د طبي د درجې د معلومولو وسایل، افونی ضد مواد، ماسکونه او نور داسې ضروری مواد او یو لوی ټانکر به واخلي چې د ولسوالیو په مرکزونو کې دوا پاشي وکړي. د سرپل چارواکي وایي چې په ورستیو کې نږدې 2500 کډوال له ایران او پاکستان ورغلي او په دې ولایت کې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 304 ښودل شوي دي. د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په خټه د تاجکستان دی، په دې ګمان چې د امریکا پر پوځي تاسیساتو یې د حملې پلان درلود نیولی دي. څارنوالانو ویلي چې څلور مشکوک کسان نن د هغه هیواد په شمال کې له بیلابیلو سیمو نیونیول شول. څارنوالانو ویلي چې مشکوک کسان عزیز جان بی، فرهاد شاه کاف، محمد علی جیم او سنت الله کاف نومیږي. د هغوی بشپړ نمونه نه دي په ډاګه شوي. داسې ګڼل سوی چې مشکوکو کسانو په ابتدا کې په تاجکستان کې د حملې پلان درلود، خو وروسته یې خپل هدف جرمني ته بدل کړ او غوښتل یې چې په جرمني کې د امریکا پر هوایی پوځي اډه او پر یوه وګړي چې د اسلام دښمن یې بلل حمله وکړي. د جرمني فدرالي څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې مشکوکو کسانو د حملې لپاره مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې وې. پر نیول شوو کسانو داسې ګمان کېږي چې په سوریه او افغانستان کې د داعش له لویو مشرانو سره په تماس کې وو. د ګرجستان په پلازمینه او درویو لویو ښارونو کې د نن سهار له 9 بجو د خلکو پر تګ راتک بندیز شو. دا بندیز د 10 ورځو لپاره لګول شوی دی. د ګرجستان حکومت دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې په یوه ورځ کې د کورونا ویروس تر 10 زیاتې نوې مثبتې پیښې ثبت کړي. د دې هیواد صدر اعظم پرون وویل چې کابینې پریکړه کړې چې پلازمینه تبلیسی او درې نور لوی ښارونه بتومي، کوتایسي او روستاوي قرنټین شي. خلکو ته ویل شوی چې لدې شارونو وتلای یا ورننه وتلای نسی. په دې هیواد کې بیړنۍ حالت هم د مارچ په 28مه نیټه اعلان شو، خو د ګرجستان صدر اعظم جورجی ګخیرا ویلي چې شای د بیړنۍ حالت وخت د مې میاشتې تر لسمی تمدید شي، خو دا پریکړه باید په پارلمان کې تایید شي. او د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن غونډه لري. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ناټو د دفاع وزیران ویډیویي غونډه کوي. هغوی به د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د ناټو تړون عمومي منشي یونس ستولتنبرګ پرون د غونډې په اړه په ویډیویي خبرو کې وویل چې په اجنډا کې یې یوه اساسي مسله د کووید 19 له امله له راغلي بحران سره مبارزه ده.
فرشته جلال زوی وچ د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کده او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان د عام روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شو محدودیتونو ته جدي پام وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانه هایتان ببانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
په کندوز کې خلک د کورونا وایروس له امله بیا لګول شو بندیزونو ته بندیزونو چندان پام نه ساتي.
پهلوانانې کېږي، ودونه یې حساب کتاب دی، هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی، دا به ورور تشویش چا سره نشته دی.
د کابل د سروبي ولسوالۍ په اړه راپور لرو چې اوسیدونکي ادعا کوي د کورونا وایروس له امله شاوخوا 15 تنه مړه شوي دي.
فانه په سروبي ولسوالۍ کې دغه فاجعه اړتیا هم شته دی. موږ د 15 په شاوخوا کې خپل اجزان د دغه بدمرغه ویروس له امله له لاسه ورکړل.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر کړی. دا سازمان تورن کړی چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغه څه چې لازمه و اقدامات نه دي کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
کلام د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او افزارو څخه دی.
جون پښې بوک مو د قلم د پیدایښت په اړه خبرې کړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 په صافه او وځي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې کورونا وایروس د چټکې خپرېدو سره سم د افغانستان ولسي جرګې نن د افغانستان د عام روغتیا وزیر او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ولسي جرګې غونډې ته استجوابي غونډې ته البته وربللې وو. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر هم نږدې 800 ته رسیدلی دی. د افغانستان د حکومت دواړه مشران د دې لپاره ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو چې د کورونا وایروس په وړاندې د لګول په وړاندې د اقداماتو او دغه راز د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د ځانګړو شوو پیسو په باب د ولسي جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی ورغلې وه، تعقیب کړې ده او نور حالې اوروي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف چې په هوایي پروازونو محدودیتونه وضع شوي، د دغې ادارې په عوایدو کې 6.9 میلیونه ډالره کموالی راغلی. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي له وړاندوینې سره سم به تر ټاکلې مودې پورې افغانستان ته 25 میلیونه ډالره زیان ورسیږي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپراوي تاثیراتو ته په کتو هغه محاسبه چې موږ یې لرو د افغانستان هوایي سکتور ته چې د وړاندوینې وخت شپږ میاشتې ښودل
شوی. په ډېرې بخښنې سره په تېرې وطنې سره د افغانستان د ملکي هوایي چلند په اړه راپور چې وایي د کورونا وایروس د خپرېدو لامل د دې ادارې په وایدو کې کموالې راغلي د کورونا د وایروس په اړه. نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د بحث په اړه راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسي جرګې د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته ور وغوښتل ترڅو ملت ته ځواب ورکړي. د ولسي جرګې غړي انتقاد کوي چې د کورونا وایروس لپاره ځانګړي شوي پیسې په ځای نه دي لګول شوي. دوو وکیلانو کمال ناصر اصولي او مولوي احمدي ترخیل وویل
پاراشوټ د ټیکې څخه سیاتامي وزارت لباس دی ډاکټرانو فرمایش ورکړای په ډیر لوړ قیمت باندې دا به ظلم وي.
تاسو باید یو بام دعا وونه کوي. کابل یو استمنایا شپخانه ده خو یو هیڅ موږ نه درو وسایل څو د پیوا پیشنهاد وکړو چې و وزیر صاحب خپل رئیس د شپخانی راته ویل دی یو استمه د موږ د نایې د سناتور ده.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د روغتیا وزیر د وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل چې دوی له کمو امکاناتو سره هڅه کوي چې د دې ویروس د پرختیا مخنیوي وکړي. خو نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي کنه نو په خبري هیواد به له یو لوی کړکېچ سره مخ شي.
خواهش میکنم زاری میکنم
موږ ډیر اندېښمن یو. په خلکو غږ کوم، هیله کوم، عذر کوم چې په خپل کور مو کې کېنه. د امیر روغتیا وزارت سپارښتنو ته غوږ ونیسئ او هیواد مو وژغورئ،
وطن رو نجات دید.
د ولسمشر سلاکار او د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر د ولسي جرګې په غونډه کې د وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل تر اوسه له کورونا سره د مبارزې لپاره 1.8 میلیارد افغانۍ ولایتونو ته لیږل شوي او همدارنګه نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ د امیر روغتیا وزارت له لوري لګول شوي دي.
دا امروخته وزارت لوري نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ لګول شوي او سبا د کابینې غونډه د یو طرحه جوړوي چې د بودیجې منابع تعدیل شي. تاسو به دا تصویبوي او 1.5 میلیارد افغانۍ په دې لار کې به لګول کیږي.
د افغانستان د امروخته وزارت وایي په تیرو 1.7 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغو پیښو له ډلې 1 په پلازمینه کابل، 2 په هرات، 3 په کندهار، 3 په غزنی، 2 په میدان وردګو، 2 په کونړ، 2 په ننګرهار، 2 په نیمروز، 1 په فاریاب، 1 په ورزګان او 1 هم په بغلان ولایت کې ثبت شوی. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1.4 اتیاو ته پورته شو. د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په اکثرو ښارونو کې ګرځبندیز لګیدلی او یو شمیر ښارونو کې نوی دغه ګام پلی کیږي. له دې ډلې نن په کندهار ښار کې هم د خلکو په ګرځېدو کلک بندیز ولګید.
و مردل چې د افغانستان د عمر وختي وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر چې د کورونا وایروس په وړاندې د عامه پوهاوي د کمیټې مشر دی هم د ولس جرګې غونډې ته اوربلل شوی چې د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه د حکومت د اجراءاتو په باب د دې جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ مخ په خپرېدو ده. د مثبتو پیښو شمیر هم نږدې 800 ته رسیدلی. تر اوسه پورې 1.4 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کابل سروبي ولسوالۍ هم یوه هغه سیمه ده چې ویل کیږي د کورونا وایروس پکې ډیر خپور شوی دی. ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د کورونا وایروس له امله تر اوسه پورې په دې ولسوالۍ کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو د دې ولسوالۍ روغتیایي چارواکي بیا دغه ادعا ردوي. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل پرې رپورټ لري.
د کابل سروبي ولسوالۍ هغه سیمه چې د اوسیدونکو په خبره یې کورونا وایروس پکې خپور شوی او خلک یې د مرګ تر پولې رسولي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو شکایت کوي چې ګوندې لازمه پاملرنه یې ورته نه ده کړې. په سروبي ولسوالۍ کې له کورونا وایروس د ژغورنې ډلې د رهبرۍ غړی ایمال صافی
صفانه په سروبي ولسوالۍ کې دغه فاجعه رښتیا هم شته دی. موږ د 15 په شاوخوا کې خپل اجزان د دغه بدمرغه ویروس له امله له لاسه ورکړل. د دغو افرادو سن د 50 کلونو نه پورته و. کم شمیر پکې ځوانان هم ول.
د ده په خبره چارواکو ژمنه کړې وه چې په ورځني ډول به له دې ولسوالۍ څخه په کورونا وایروس د مشکوکو 10 کسانو سیمپلونه ښار ته استوي. د دې وایروس د لا خپرېدو ویرې مسؤلین اړ کړي چې د کورونا وایروس په اړه د جوماتونو له ممبر او په ټولنیزو رسنیو کې د پیغامونو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بشیر احمد د ډاکټر عبدالملک زوی دی. هغه کس چې پلاری په کورونا وایروس اخته شوی و. د خوښ دی چې پلاری بیرته روغ شوی، خو وایي د څو کسانو د مړینې شاهد و چې ګواکې په کورونا وایروس اخته کېدو له کبله یې سا ورکړې ده. د ده په خبره مړو شویو کسانو د کورونا وایروس نښې درلودې، خو معاینې یې نوې شوې. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد ولسي جرګې ته وویل سروبي ولسوالۍ ته یې روغتیایي ډلې استولې چې وضعیت له نږدې وڅاري او دوا پاشي وکړي. د وای نن مسروبي ولسوالۍ ته یو روغتیایي ټیم واستوه ترڅو وضعیت لنګدې وګوري او کچیرته چې اړتیا وه دوا پاشي وشي. د مشکوکو کسانو سیمپلونه واخلي او روغتون هم لنګدې وګوري. وضعیت به بدلون مومي، خو همره هم نه ده څنګه چې ویل کیږي. بلخوا بیا د سروبي ولسوالۍ روغتیایي چارواکي شوې دا ویردوي او وایي هلته څلور د مړینې او په کورونا وایروس دخته کسانو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د سروبي ولسوالۍ روغتون د نرسنګ مدیر متي الله الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پنځه تر شپې تایید شوې نه دي، خو د کورونا نښې نښانې یې درلودې. دوی یا په لار او یا هم په کورونو کې مړه شوي دي. دوه کسانو مثبتې پیښې ثبت شوي چې روغتیایي کارکوونکي هم پکې شامل دي او څلور کسان مړه شوي دي. دته په خبره کوم روغتیایي کارکوونکي چې په دې ولسوالۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي دي قرنطین دي. د سروبي ولسوال ګوهر خان بابري هم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیا وزارت خپل روغتیایي ټیم ور استولی چې حالت له نږدې وڅاري. په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د کورونا وایروس لا خپرېدل ورسره بلې زیاتېږي او خلک یې له امله سخت اندېښمن دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله حکومت د دغه وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول غونډو په ترسره کولو بندیز لګولې، خو اکثرا لیدل کېږي چې خلک د دغه بندیز د عملي کولو چندان پام نه ساتي. په جماعتونو کې د جمعې لمونځونه اوس هم ترسره کېږي، په ډیرو سیمو کې د خلکو د راټولېدو غونډې جوړېږي او خلک د خوښۍ په مراسمو کې ګډون کوي. له کندوز د ازادي رادیو خبري اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت وسیدونکو وایي چې لا هم په دغه ولایت کې د ودونو د سربندۍ او داسې نور محفلونو ترسره کیږي او دغه شان د پهلوانۍ او زلوبي او د سپوی جنگولو لوبي هم ترسره کیږي او ګډون او نندارې ته هم ګڼ شمیر خلک راټولېږي. دوی وایي په دغه شان وضعیت کې له کورونا وایروس سره مبارزه ستونزمن کار دی. د دې ولایت یو تن وسیدونکو سردار رازمل په دې اړه وویل
پهلوانان کېږي ودونه یو حساب کتاب دی، هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی. دا به ورور تشویش چا سره نشته دی، سګ جنګیانې کوي، بزکشیانو لازي خلک. د ټول نه زموږ دا غوښتنه ده چې په کور کې کینئ، په قلار او دا ډېر خطرناک مرض دی. د حکومت بار بار همدا وایي چې باید خلک په کورونو کې کینئ، خو د حکومت خبره څوک نه مني.
دوی زیاتوي چې دغه ډول پروګرامونه ترسره کول په اسانۍ سره د کورونا وایروس خپرېدو ته لاره هاورولای شي. د نوموړي ولایت وسیدونکو عبدالغفور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز کې خلک د روغتیايي کارکونکو لارښوون ته غوږ نه نیسي. د غلطه وزلوبي روانې دي، غیږی شته دي او همداسې ودونه ترسره کیږي. نورې میلې په کندز کې ترسره کیږي. کچیرته حالت په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي نو کېدای شي چې کندز کې کورونا پراختیا ومومي.
بلخوا د کندز د حج اوقاف ادارې رئیس مولوی عبدالظاهر رشاد بیا وایي د دې ولایت ټولو دیني عالمانو ته سپارښتنه کړې چې د غونډو تر سره کولو ډډه وکړي، خو ځینې عالمان د دوی لغښتونو سرغړونه کوي.
علما را جمع کړیم، برشمن گفتیم و نمیږه پاره ما گفتیم کی باید شما تجمعات نکنین.
موږ د ټولو جماعتونو له امامانو سره غونډه درلوده، ورته مو وویل چې د هر ډول غونډو له ترسره کولو ډډه وکړئ، خو ځینې عالمان زموږ خبرې نه مني او خپل کار کوي. همدا تیر اونۍ په امام صاحب ولسوالۍ کې دوه د سربندۍ غونډې ترسره شوې او په کندز ښار کې هم ترسره شوې. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي هر ورځ د دوی روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایروس په اړه په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته پوهاوی ورکوي، خو خلک د دوی لارښوونو ته پاملرنه نه کوي.
د تمامې دنیا حالت اضطراری په امروز د کندوز فرض الماته جماعت او محافل او
په ټولې نړۍ کې اضطراری حالت دی او که چیرې په کندوز کې موږ د ودونو محفلونه د سربندۍ محفلونه ولرو او د خلکو د راټولېدو سبب شي نو زموږ مبارزه له خنډ سره مخ کوي او له خلکو غواړو چې زموږ لارښوونو ته توجه وکړي تر څو د کورونا وایروس له لا خپرېدو مخنیوی وشي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د هر ډول غونډو او محفلونو د ترسره کولو په اړه اندېښنې څرګندوي چې تر اوسه پورې په کندز کې د کورونا وایروس درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او وسم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر وکړ او د ملګرو ملتونو د دې مربوط سازمان د کارونو د ارزولو امر یې کړی دی. ډونالد ترامپ دا امر پرون په داسې ورځ ورکړ چې تر بلې هرې ورځې په متحدو ایالتونو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې کرونا وایروس د ډیرو کسانو ژوند واخیست. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې اوس د مرستو د بندیدو وخت نه دی، اوس د همغږۍ او ګډ کار وخت دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر وایي چې خپلې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې متحد ایالتونه د هغه پیسې چې نړیوال روغتیایي سازمان ته یې ورکوي ودروي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سېشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اساسي کار کې پاتې راغلی دی، نو باید حساب ورسره وشي.
funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess
نن زه خپل ادارې ته لارښوونه کوم چې هغه پیسې ودروي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي او د کورونا وایروس خپرېدو په برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نقش او یو مخناسه مدیریت ارزونه روانه ده. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې له 2 تر 3 میاشتو پورې د WHO د ارزونې لپاره پکار دي. جمهور رئیس ټرمپ د ملګرو ملتونو مربوط دغه سازمان تورن کړ چې هغه حقیقت بیان نه کړ چې د کورونا وایروس خپرېدو په مرکز ووهان کې وو. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د چین په پلوي ټوپ تورن کړ. د امریکا جمهور رئیس وویل د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس په برخه کې ناسم معلومات خپره کړي دي او له چین څخه متحد ایالاتونو ته د امریکایي مسافرو له تګ سره د کورونا د خپرېدو په پیل کې مخالفت کړی وو. یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر پر هغو کسانو چې له چین څخه متحد ایالاتونو ته ځي د یو لړ محدودیتونو د لګولو اعلان کړی وو، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره پر هغو سفرونو چې پر سوداګرۍ او نړیوالو مسافرونو اغیز کوي بندیزونه ګټه نه کوي. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې پر ملګرو ملتونو وکړه وکړه او ویل چې ملګرو ملتو د کورونا وایروس په برخه کې د چین د ناسمو اطلاعاتو ستاینه کړې او احتمال له دې سره دا وایروس په نړۍ کې په پراخه کچه خپور شو. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان منابع یا د بل هر بشري سازمان امکانات ورکم کړو چې له کورونا وایروس سره په مبارزه بوختي. انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د نړیوالې ټولنې د یووالي وخت دی چې په ګډه په همغږي کار وکړي چې د دې وژونکي او اخیستونکي وایروس مخه ونیول شي او د دې د ناوړه پایلو مخنیوی وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم ګبریسوس مخکې د دې سازمان دفاع کړې وه او هیله یې څرګنده کړې وه چې نړیوال دغه مؤسسه تمویل کړي. د امریکا د هیل ورځپاڼې په استناد واشنگتن د راتلونکي میلادي کال لپاره د روغتیا نړیوال سازمان ته د 850 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه کړې وه، خو تیر کال دا بودیجه 122 میلیونه ډالر وه. جانس هاپکنز پوهنتون پرون په یو ورځ د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بلې هرې ورځې د کووید-19 ناروغۍ د ډیرو قربانیانو خبر ورکړ. د اپریل په 14مه په 24 ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې کورونا وایروس د 2228 انسانانو ژوند واخیست او په دغه هیواد کې اوس په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 6 لک اوښتی دی. د تلفاتو شمیر هم تر نورو ټولو هیوادونو لوړ دی، څه باندې 15,200 ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله به سږکال د نړۍ اقتصاد تر ټولو بد ګزار وویني. د دې صندوق د اټکل له مخې به دا ګزار د 2018 میلادي کال تر اقتصادي بحران سخت وي. د پیسو نړیوال صندوق دغه راز وایي د نړۍ اقتصادي وده به د پام وړ کمه شي او د دې اغېز به په راتلونکو کلونو کې هم احساس شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف اټکل کړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به سږ کال د نړۍ اقتصادي وده په سلو کې نږدې 3% ټیټه شي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې ډیر کاروبارونه او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د پیسو د نړیوال صندوق د اټکل له مخې په روان کال کې د اقتصادي ودې ټکنۍ توپ په 1930 کلونو کې د ستر اقتصادي رکود له وخته تر دې دمه ساری نه لري. د نړۍ ستر اقتصادي رکود سبب شو چې په 1930 لسیزه کې د نړۍ ناخالص تولید په سلو کې لس کم شي. په روان 2000 میلادي کال کې د نړۍ د اقتصادي لرلید راپور چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ نړیوال بانک خپور کړ، په راتلونکي 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده کمه اټکل کړې، خو ویلي دي چې د کورونا وایرس لا زیاته خپرېده په راتلونکي کال کې د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدا سبب کېدای شي. د پیسو د نړیوال صندوق د اقتصادي او مالي چارو یوې متخصصې گیتا ګوپینات په یو ویډیوي خبري کانفرنس کې وویل، په 2021 کې به د نړۍ اقتصادي وده لږوي ځکه چې اقتصادي فعالیتونه تر هغه کچې لږ دي چې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې د 2021 لپاره اټکل شوی. اغلی ګوپینات همداراز وویل، حتی که حالت تر ټولو ایدیال هم وي، ممکن د نړۍ اقتصاد په راتلونکو دوو کلونو کې د تولیداتو د کمیدا له کبله ټولټال 9 تریلیون ډالر وبایلي، چې دا د جرمني او جاپان تر ټول کورني ناخالص تولید زیات دي. دا په داسې حال کې ده چې جاپان او جرمني د نړۍ دریم او څلورم ستر اقتصادي قدرتونه ګڼل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د روان کال په دوهمو درو میاشتو یعنی په اپریل، می او جون کې به په اکثرو هیوادونو کې د کورونا وایرس خپرېدا اوج ته ورسیږي، خو په ورپسې درو میاشتو کې به مخ په ځوړ شي. د پیسو د نړیوال صندوق پر اساس که د کورونا وایرس د خپرېدا شدت د کال په دریمو درو میاشتو یعنی په جولای، اگست او سپتمبر کې هم دوام وکړي، د دیوالیه توب او بیروزګاری د ډېرېدو له کبله باید تمه ولرو چې د نړۍ اقتصاد تر اټکل په سلو کې 3 نور هم نزول کوي. همداراز به د کورونا وایرس خپرېدا په 2020 کې د ګڼو اقتصادي فعالیتونو د درېدو سبب شي او له کبله به ممکن د نړۍ ناخالص تولید د 5 او 8% ترمنځ کم شي.
دغه راز په سعودي عربستان کې نن د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د مالي وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان په غونډه کې د کورونا وایرس له امله د رامنځته شوو احتمالي اقتصادي ستونزو د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي. تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې وورو.
د جیشل یا د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالي وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن غونډه کوي. په دې غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې څنګه د کورونا وایرس خپرېدو له امله نړۍ ته د متوجه اقتصادي ګواښونو مخه نیول کېدای شي. د پیسو نړیوال صندوق پرون یو راپور خپور کړ چې پکې د نړۍ اقتصاد ته د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي له امله له اقتصادي پلوه لګېدل یو بندیزونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. د دې راپور له مخې به شتمن هیوادونه ډېر وځپل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفي 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 15.2% ته ورسیږي. په نړۍ کې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې آی ایم ایف پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. د جیشل د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو د رئیسانو غونډه عادتا د اپریل په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د پسرلنۍ غونډو ترڅنګ جوړی شي. سعودي عربستان وایي چې نننۍ غونډه بیړنۍ او شرایطو ته په پام سره جوړه شوې ده او په دې کې به پر هغو ګواښونو خبرې وشي چې د کورونا وایرس له امله د نړۍ اقتصاد ته متوجه دي. همدارس به د کورونا اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ د اوږدمهاله اقتصادي ناوړه اغیزو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي. د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالی وزیرانو او د بانکونو رئیسانو شاوخوا دویونه مخکېم غونډه کړې وه او په تیرې غونډه کې موافقه کړې وه چې د کورونا وایرس له امله به لاره منسته شویو اقتصادي ستونزو سره د مبارزې لپاره د لارې نقشه جوړوي. د کورونا پر وایرس اوس په نړۍ کې تر 2 میلیون ډېر کسان اخته شوي دي او کووید-19 ناروغۍ تر دې دمه تر 1,20,000 د ډېرو انسانانو ژوند اخیستی دی. د پیسو د نړیوال صندوق د سیشن پی د ورځې د راپور له مخې د دغه اخیستونکو او وژونکو ناروغي اقتصادي اغیز به پښتمنو هیوادو کې چې هر یو لوی اقتصاد لري زیات وي. د دې راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، ایټالیا او اسپانیا اقتصاد به روان کال له اټکلونو سره سم منفی وي، او د کرونا ویروس اصلي ټاټوبه چین به چې د اقتصاد له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به یوازې 1.2% وي. خو اندېښنې دې ته زیاتې دي چې دا معلومه نه ده چې د کرونا ویروس لمن به کله له نړۍ ټولې شي تر څو دقیقه اقتصادي پیشګویي وشي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. بخنه سره چې د خبرونو سرخطونو کیفیت سم نه دی، سم نه اوریدل کیږي، یو څه تخنیکی ستونزې لرو. د کرونا وایروس د خبرېدو سره د ازادي رادیو د راپورونو په خبرېدو کې د البته په کیفیت کې یو څه تغییر راغلی دی. بخنه غواړو له دې عمله کرونا وایروس پر ډیرو عمراتو یا پر ډیرو چارو بد اغیز کړی دی. د لکه څنګه چې مو وویل د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز برخه پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې د پاکستان کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موضوع راخلو. په یو تازه راپور کې څرګنده شوې چې د پاکستان په مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوی. په دې تحقیق راپور کې ویل شوی چې د ماشومانو کورنۍ عموما د شرم له کبله دا ډول پیښې پټوي، خو له دې سره سره لسګونه پیښې افشا شوې دي. نور تفصیل به اسمت سروان راواوروي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ادعا شوې ده چې د پاکستان په دینی مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری عام دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور کړ، پولیسو ته د لسکونو شکایتونو او همدارس له چارواکو، ډاکټرانو، له هغو ماشومانو سره چې جنسي تیری پرې شوی او د هغو له خپلوانو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. د پاکستان په مدرسو کې عموما د دغه هوا تر ټولو د بیوزلو کورنیو ماشومان زده کړه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د ویلری پرتې سیمې یو ماشوم یاوس چې اتکلن دی کیسه کوي چې په مدرسه کې ملا څنګه تر لاسونی وو او په مکرر ډول پرې جنسي تیری وکړ، تر دې چې ولوید ناروغ شو او ملا روغتون ته بیوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا کیسه نه یوازې ماشوم وکړه، بلکې د هغه خپلوانو او یو ډاکټر هم وکړه. په روغتون کې د ډاکټر فیصل منان سالرزی له لوري معاینه وشوه چې پر دغه ماشوم په خورا بیرحمۍ تیری شوی دی، ملا نیول شوی دی. یو لس کلنه مصباح د جنسي تیری یوه بله قرباني ده. دا چې د پنجاب ایالت اوسیدونکی ده، د هغه ملا له لوري پرې جنسي تیری شوی چې په جمعات کې دیني زده کړې ورکولې. هغه وویل یو ناڅاپه ملا ونیولم او خونې ته ننه ایستم، ما چیغې وهلې. د پولیسو د تانې مرستیال صدیق بلوچ وویل چې د قرباني شویو ماشومانو کورنۍ عموما د شرم د ور اوشتو له بیرې پیښې پټوي. په پاکستان کې تر 2000 ډیری راجستر شوي مدرسې شته چې تر 2 میلیونه ډیر ماشومان پکې دیني زده کړې کوي، خو تر دې ډیری نورې ناراجستر شوي مدرسې هم فعال دي. دا مدرسې په غریبو سیمو کې لري چې ډېری کورنۍ په دې تمه چې ماشومانو ته وړیا ډوډۍ او ځای ورکول کېږي هغوی مدرسې ته لېږي. په پاکستان کې د مدرسو د ادارې لپاره نه د ملایانو کومه اداره شته او نه حکومتي چارواکي ورته ګمارل شوي چې د ملایانو له لوري د جنسي تیریو د تورونو په اړه څېړنه وکړي یا یې په وړاندې اقدام وکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې د مدرسو تعلیمي نصاب به مدرن کړي، خدا ډول شمنه په خوانی حکومتونو هم کړی وي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومنی د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دې نه چې برابری اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو د پښتنې په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدید دی هغه ژبنې دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري پټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا یانسي ایخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتن دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبري شوی
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمنګ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمنګ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دې کې خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د ته اشاره شوې ده چې نروخزه پرته لدینه چې د غوی سره تعبیز وشي غوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همداسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دویشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلي ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولو نه کوي نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې ان انوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنونسون دوی ته دې ته اشاره کړی ده، او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبیزی چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصلا په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تعداد یې پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینې د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سوې مچ هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا هغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیت چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډیر کله د خزو د نارینه او بحث را منځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برا پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیت ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او خزی که آغا ماشوم ده که آغا هر څوک دی آغی برابر حقوق لري دغه خپل کورنۍ دی ته وها سوي ورسره کار وکي پوهاوی ورته ورکی ذهن روخانه کی آغو او دی ته وها سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ باید دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه ناری نه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق د لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د ناری نه او د خځې مزه دا توپیرونه کوي ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکې فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی قلم می راو چت کلم ما ویل تا باندې غزل لیکم ستا پس پین رخسار پس پین جمال باندی غزل لیکم
خط فرما دستنم راغی کس موش ویشوام با حالنگی خط فرما
قلم چه وقت را پیدا شو؟
قلم د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی.
ارزښت پڅ کې دی.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و.
او د قلم د ډولونو پاکل څومره پیګی
به قلم دی خودکار دی خود رنگ دی پنسل دی بعضې چې بیا غنه لوړ دی پورته دی صفر چار ورته وایي چې هغه هم قیمت دی هم خط خی دی.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د قلم تاریخ ته تم کیږو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د قلم په اکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره وسی. ځوانانو راشي وصلې کیک دی ځوانانو راشي وصلې کیک دی قلم را واخلې چې وطن آبادونه تجربه خودلې هغه څه چې د قلم وړې څوکې وکړل د ټوپک او توري تیری څوکې ونه شوي کړلې. پام دې قلم کولای شو چې ټولنه نیکمرغه کړو ولسته مانوي روزنه ورکړو د قلم په زور کولای شو چې ښه او بد توپیر کړو او د حق په پلوي د باطل مقابله وکړو. که قلم نه وای کتاب بنو که کتاب نه وای علم او زده کړه بنو که علم او زده کړه نه و بشریت به تر اوسه د جهالت او ناپوهۍ په تورو تیارو کې ډوب و. د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکی جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي خو هغه ټولنه چې پرمختللی قلم او لیکوالان لري تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه سا خپله مبارزه کوي او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولس ته سوکالي او آرامي راوړلی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی، قلم ډاکټر دی، قلم خطیب دی، قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی.
قلم د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزار څخه دي چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غشتنی او خپل پیغام رسول د همدې کلم لاره څخه رواج سول. تر ټولو لرغونی کلم هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې په تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل. پر دیوالونو باندې، پر غرونو، پر تیږو، پر ډبرو باندې به د ښکار په وخت کې د هغه څخه استفاده کېدل، او ځینې راهنمایګانې او لارښوونې به د ابهام او تفهیم لپاره د همدې قلم په مټ باندې حقاقي کېدل. داسې هم څه ویدي چې بشر ځینو نښو لپاره طبیعي رنګونو څخه د ګوتې څخه هم کار اخیستی دی. خو په رسمي ډول د قلم تاریخچه درې سوه قبل المیلاد کې مصریانو، یونانیانو او بین النهرین یا اوسنی عراق خلکو ته رسیږي چې هغوی به د هډوکو څخه، لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول، په رنګونو به لړل، بیا به په هغه باندې خط جوړاوه. البته د پاپیروس کاغذ را وروسته دغه جریان پیدا کی. دغسې په چین کې هم یو ډول د ورشتیانو څخه قلمونه و دا به جوړېدل. په هند کې مهنجدارو په اریانا کې د خپل وخت کلمونو خاص ارزښت درلود. د اډوکو څخه، د لرګیو، د نل څخه، د اوسپنې څخه به کلمونه جوړېدل چې موږ ډبرین لیکونه اوس هم لرو. په 50 قبل میلاد کې خپل د بل نهرینو، یونانیانو، د مصریانو دې ته پام شول چې د هډوکو لرګیو پر ځای موږ کولای شو چې د پلیز اوسپنې قلم جوړ کړو، هغه نو کوړه ورکو. شاوخوا 2050 کال په خوا څخه را پیلېږي. دغه سي معاصره دوره کې بیا په 1980 کې انګلستان کې پولادي قلم، البته 40 کال وروسته بیا په 1980 کې لاود په نامه د یو امریکایي خودکار قلم اختراع کړ. په 1940 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار قلم اختراع کړ. البته داسې وکړ چې د طلا نوکبو د رنګ څاڅکې به ورچول او دغه څخه به ګټه اخیستل. په 1940 کې بیا د شپر په نامه باندې یو کس شکل قلم جوړ کړ.
ښاغلی دوست زیاتوي چې قلم د خپل ارزښت او درنښت له وجې په شعر او شاعرۍ کې هم زیات یاد شوی دی.
په پښتو شعرونو کې خپل د قلم یادونه شوې ده. د بیلګې په ډول څوک چې خبر سي د خط له خوان د قلم به نږدې په هر بیا بند شمار د نورو حرفونو څکړم چې والی پې دی درې پیوند، او یا هم بل شاعر وای پوهه به بګړي قلم به توره د بابا کړم، دا نړۍ قام به د وختو سره آشنا کړم. په کوته یو شش کې به ورېښه واچول، ورېښن کې به رنگ توی کې پاغه باندې به دغه سي په کړه او خط به پلیکي. موږ یو ډول خاص مخصوص کلمونه نور هم درلودل. دا به په شیدو باندې ککړېدل، پر سپین کاغذ به پاغه باندې خط لیکل کېدی. دا خط به بیا لېږل کېدی چا نسل وستلې کم چاته چې به رسیدلې، هغه بیا پر دغه لیکل سوی کاغذ باندې یری شیندلې، هغه یری چې به پر وشیندلې د حروف به برجسته سول او خط به بیا لوستل کېدی.
ترڅو چې په قلم کې رنگ او ذهن کې تفکر موجود وي، ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي. قلم خپل رنگ وچوي، خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي. خو یو مضبوط قلم کولی شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي. قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات، عادات او مفکورې په لیکلي ډول وړاندې کوي. د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکو اساق مومند روخانوی
زینې خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي، همدا قلم د چې دا خبره بیانوي. نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښته ډالۍ ده. دا معنا نه ورکی چې لیکل وکي زموږ افکار بیان کړي. قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته. مثلا په یو شعر کې وایي ما به وینو، ما به ډزو رقیب مات کړ، په قلم مې قلم کړه ترې نصر دی. ځین خلک وایي داسې اصطلاحات د قلم په باره کې، په قلم د برکت شه، کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی. دا یو اصطلاح ده. بل اصطلاح قلم د مات شه، څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته، نو بیا وایي چې قلم د مات شه ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري. ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی. بیا وایي چې یو څوک دی ډېر ښه لیکوال، ډېر ښه لیکنې کوي، یاره ویل ده نه ځان ساتي، په قلم کې ډېر زور شته. ځینې خلک چې چانه خنه راځي بیا وای چې قلم دی وچا نو قلم تر ټولو خډالې ده زه په خپل اکثره وخت زمون کور ته چې څوک ملمانه راځي مشران خلک راځي نو زاغوی ته قلم ډالی کوم ځکه چې قلم زمون دنیا ده قلم زمون ژبه ده قلم هغه څه دي چې مونږ نور ته ورپیژني
قلم په لومړي ځل مونږ ته د پوهې چال رسته کوي قلم د خپل رنگ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقش کوي او ثبتوي په قلم سره کتابونه مکتوبونه لیکونه او نور چیزونه لیکل کیږي په دفترونو په هانتونونو خوانځیو دوکانونو او داسې نور ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي که څه هم خپل نالوسته دی خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي
سړی سواد لري قلم او ورسره د جنگ او جدل باندې راځي او قلم نه دا اصل کده اوس چې تپه تیار ده خلک په کړهونو اخته دي علت دم دغه قلم دی زه دکاندار یم قلمونه راوړم خپل خو قلم سره مې کار نشم ډیر مې خوښیږي ماشومان د مکتب چې راځي اخلي مامور مدیر اخلي چې په کار یې بې قلم دی خودکار دی خودرنګ دی پنسل دی بعضې چې بیا هغه نه لوړ دی پورته دي 04 ورته وایي چې هغه هم قیمت دی هم خط خی دی
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانه دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کی د اسلام په دین کې هم د قلم علم لیک او لوست په اړه زیات ټینګار شوی دی په دې اکله نوري خبرې د پهانتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر څخاورو
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم وو فقال له اكتب ویلک قال ما اكتب ویل تسولکم قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلقها واید مخلوقات او تقدیر ولیکا مخکله دینه پیدا سی نو قلم لوملنای مخلوق دی الله دا چې ټول مخلوقات او ټول هستین او ټول موجودات نه غیر الله نه ټول نه عمر ډیر دا اې دی ارزخ لدی جاینه معلومیږي چې الله جل جلاله لومړی ځل باندې چې وحی راولې ګل او قران راولې ګ په دې کې د قلم ذکر وکړه الله په اول ورځ د وحی باندې په اول آسمانی تعلیماتو کې او د آسمان رابطه لزمه کې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او د قران په واسطه سره الله په غوږ کې د قلم ذکر وکړه هدایت وکړه الله فرمایل اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم الله دې قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی دا ارزښت په دې کې نغښتای دی چې قران لومړی قلم یاد کړی او دا رقم دوهمینه سوره چې د قران راغلی هغه هم د قلم په نوم باندې راغلی دا سوره قلم نون والقلم وما يسطرون دلته الله جل جلاله دا دومه سوره ده یعنی رسل له سوره علق نه پیغمبر علی السلام ته سوره علق اوله کړه نازل سوله او سوره قلم دومین سوره د پدې کې الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی دا چې دې ارزښتناکي او د دې ارزښتمندي او د دې هغه اهمیت بشر ته خي چې نون والقلم وما يسطرون
درنو دوستانو کله چې د قلم نو مخلو نو کاغذ موسم لوار سترګوته دريږي ځکه قلم او کاغذ یو د بل بشپړون کې دي د همدې لپاره خو په راتلونکي خبرونه کې د کاغذ پاکله معلومات درته وړاندې کوو هیله ده چې وایوري د اوس لپاره د خدای په امان پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا
لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بندے دا اے ہستا بندے دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بندے دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اي هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دې دا